په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شو ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی خو په لیدې سات په خبرونو کې د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایس سی آر وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې سیلاب ځپلو سیمو کې اړتیا ډیره زیاتې دي او د خپلو شریکانو په مټ زیانمن شوو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د یو ان ایس سی آر آسیا پاسیفیک څانګې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلابونو له امله د ځانی او مالي زیانونو پر راپورونو د خفګان څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د دغو سیلابونو له امله له یو نیم سل زیات کسان مړه، دوه نیم سوه کسان ټپیان شوي او نږدې زره کورونه ویجاړ شوی دی. د کډوالو عالی کمشنری وای د خپلو شریکانو په مرسته له تر ټولو اغیزمن شوو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین مرستې رسوي، خو د دې ادارې په وینا د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. تدروس ادهانم ګبریسوس نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله چې په نتیجه کې له درې سوه زیات کسان مړه او ډېر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ کړي دي، ورانیو ته د رسېدو په ترڅ کې د خپلو شریکانو پر مټ ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا سازمان څنګه لدی مخکې په بیړنۍ توګه د افغانستان شمال سیلاب ځپلو سیمو ته د وټونو روغتیایي وسایلو د لیږلو خبر ورکړی او ویلو چې دا مرسته د دې سازمان د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د رامنځته شوو زیانونو ته رسیدل دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو په راپورونو خوابدی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار شوی دی. په عین حال کې د ماشومان د ساتنې بنسټ یاسف د چلډرن وای په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره شوي، ویرېدلي او واجلو مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې په جنوب رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې وروستی پناه ځای بلل کېږي په ډلیزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندي شوي دي. اسرائیل همدارنګه د غزې پر شمالي برخې چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دا سیمه چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کېږي، د اسرائیل له خوا اوسېدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې د هوایي مدافع سیسټمونو یې د اوکراین 1 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایل له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلو د روسیې بلګرود، کورسک، لیپیتسک او د موسکو لخوا اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون یکشنبه وویل چې په بلګرود کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د یوه میزایل د ټوټو د راپرېوتو په نتیجه کې راونړېده. د چارواکو په وینا دغه توغندی د روسیې د هوایي مدافع سیسټم ویشتی و. د روسیې دغه ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو. تر ټولو خطرناک وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړه شوي. له سیلابونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د استډیو د تماس شمیره درته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، دا شمیره ده 00 400 شل 2 3 0 یو اتیا یولس یو نړیواله شمیره ده. تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکه وس نه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420 1212 5401. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل دي کنه. باید یادونه وکړم چې له ډاکټر صاحب خالد غالب سره د سیلابونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو، او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کې ګو چې ولې دغه سیلابونه ډیر مرګ ژوب لاړوي، او خلک څو کې چې ځان د سیلابونو له مرګ ژوب له وژغوري، له چاپیریالي پلوه څه کول پکار دي. ښاغلی سدید به ورسته خبرونه سره وصل شي. خو اوس ښاغلی غالب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، ماښام په خیر. څه کول په کار دی په سر کې؟ راځي اوریدونکو ته به ورسته دا وایو، دغه سیلاونه خوراووتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړی و، تقریبا 315 مرګوب لا وخته ده. البته یوازې مړه شوي کسان دا چې څومره کسان ترې تام دي، څومره کسان به ټپیان وي، څومره کسان به سرپناه، دغه شمیرې به ورسته اعلانېږي. عمل سیلاونه سره ناروغي هم تړلې دي ډاکټر صاحب، عامې ناروغي کومې دي او خلک چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولای شي؟
السلام علیکم لیدین صاحب، هرڅه زموږه تاسو ته او تاسو محترم ملمته همدا شان د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. واشن موږ هم دا نظر وګنون کې په اوریدو سره موږ هم ډیر متاثر شو. هرڅه د مخه د شهدا او ته او متاثرون ته د الله په دربار کې اجر غواړو او بچمانده او ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اقلیمی تغییرات په دې تیر څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغه شان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات دا اقلیمی تغییرات خپل تاثیرات لري. په تیر څو لسیزو کې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغییرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې، همداشان صحي بخش کې، همداشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همداشان د هغو د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغیرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیرو، هغو کې د ګرمۍ چاپې راغلې. همداسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدیدې چاپې راغلې. همداسې شدید بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو ورنه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا زموږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل. نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغیراتو یو زیږنده ده. کېدای شي محترم میلمه د دې رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو باندې وغږیږي. خو په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلک په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرره کوي. یو دا چې په هغه آني یا تفتن تاثیرات یې دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا ځنډنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات، محیطي تاثیرات دي. همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همدا شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه یو طبیب په حیث زیاتره زموږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو. نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته چې سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې، لکه ملایا همدغه شان سینه بغل ډیر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتیږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف تردیدات او تروماګانې رامنځته کیږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې دې چې اوریدونکو وصل سي سټوډیو ته، همدې ناروغیو کې تمیګو، ملاریا، سینه او بغل او کولرا یا اسهالات هغه ناروغي دي چې له سیلاونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي، بیا تر ډیره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډیره بهر وځي او دغه د نظافت مسلې هم ډیرې په پام کې نه نیسي. کله ځره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلاونو سره تړاو لري؟ دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بلکل لودین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کیږي، د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، دغه د ګوتو په شمېر څو امراض دي چې واقعا په هم په پنځه کمی نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې د مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویلې، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته دی اوبو د ډنډېدو، د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا یو ډېر ښه مناسب محیط دی چې د غوماشو، یادي مثال د غوماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي، او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پارازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کی او د ملاریا د وقوات زیاده باعث وګرځي. موږ تاسو پیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کیږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کیږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خوړو ته لاسرسی محدود کیږي، دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي، او دا د کولرا د میکروب د سرایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینو باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتیږي، هوا چټلیږي، ملوث کیږي، نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالیږي، نو دا هم د وګړو د ملوث کېدو او د سینه بغل کېدو باعث کېږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ راسره. اوسئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل ده. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب او ډاکټر صاحب، سلامونه.
علیکم سلام، ستړي مشه کوم ځای نه مالک نیولې، او تاسو په خپل سیمه کې د سیلاونو او دغه راز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیره مننه، زیاته مننه کوم استاد څخه. د هلمند د کجکی ولسوالۍ ته نوم مې اسامه ده. زه به دا درته وایم چې شکر الحمدلله په هلمند کې په دا څو ورځو کې سیلابونه نسته، شستا پیا واوي دي، اسمان شین دی، ورېځې نسته، سیلابونه نه دي راوتلي. دا سیلابونه چې وه یو پنځلس ورځې مخکې دلته هم سیلابونه وو، بارانونه کېدله، سره بهېدله، انشاءالله و رحمان اوس نږدې شوي، او دغه د بغلان د خلکو سره موږ هم خواخوږي کوو او غمرازي ورسره کوو. خدای پاک دې شفای عاجل مریضان ته ور په نصیب کړي، او مړو ته دې خدای پاک فردوسي جنت ور په نصیب کړي. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د مشخو د هلمند کجکی ولسوالۍ کې د برمی ولج د شمسیان اوبه راکاږو، نو د شمسیان یې براکار نه کوي، اوبه نه راکاږي، نو دغه د سیلاب اوبه څنګه استعمال کړو چې د خوراک لپاره؟
کور ودان ډیره مننه. او اسامه صاحب، ستاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخکې بارانونو او سیلابونو یادونه مو وکړه، آیا داسې هیڅ کوي چې له سیلابونو وروسته ناروغي هم دلته خپرې شوي او کنه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه دی راغلی؟
یار داسې توپیر نه دی راغلی، یو څه د اسهال مریضي ډېر شوي دي په روغتیايي کلینک چې ورته، بس دا د اسهال مریضي یې د کوچنیان او د زکام ناروغۍ لا داسې نه ډېر شوي.
بله، کور ودان ډیره مننه اوریدونکو، ول هلمند نه اړیکه نیولې و. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو، ستړي مشي، ازادي راډیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي،
څنګه یې؟ شای جوړو راغی
و. ډیره مننه مخیو، تاسو راته د خپل صحت وای او د غراس پسیمه کې مو د روسي ورختونو بارانونو وسیلونو د اغیزه پاړه وای.
مننه. خیر اوسه. دلته په هرات کې خو د څو ورځې کېږي بارانونه نه جستوي، بس هوا ډېره معتدله ده، برابره هوا ده، بس ډېره ښه هوا ده. څو ورځې دا ګرمي وه، نو اوس بیرته دغه ډېر ورځې کېږي هوا ډېره برابره شوې ده، نو باران شي نهسته.
ښه، او موږ نن په دې خبرې کې چې له سیلون نه وروسته یو شمېر ساري ناروغۍ پیدا کېږي په سیمو کې، تاسو په دې اړه باندې کوم پوښتنه لرئ، کوم تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
نه دو دغه ساري ناروغي خو د خاص معلومات نه په لرمه ده، خو بیا خلک دا اوس ټوخی و، دا څه زیات شوي دي ځکه په هوا ګرمه سي بیا یخه سي، نو په دغه وجه باندې دا ټوخیان څه زیات شوي دي، او نو په دغه یو مرز لا مایل دي خو زموږ په کورنۍ کې او ځینې ملګري مو داسې دي چې په دغه اوس هوا کې چې دغه هوا یو رقم بل رقم سر کې ټوخیان ډیر پکې ډیر شوي دي.
خا کور ودان، تاسو بل کوم خاص پوښتنه نه لرئ؟
بل پوښتنه مو دا د غزبای واجب آباد دغه ډیر وخت کیږي چې پالج دی، تقریبا شپږ کال کیږي چې پالج دی، نو ډاکټر څخه ما پوښتنه دا و چې مثال دغه مج ډیر حتی هندستان ته به ول ډیر زایوتم به ول دی او ولړدل نس، بس دغه وای لاس یو پښه سره درونج او نور پښه حرکت لري، مثال ټولول یو ټولول سي او دغه کولای سي نور لاس حرکت لري، اما یو دا ولړدل نس.
کور ودان مننه، که څه هم د موږ تاسو د خبرونې موضوع بل ده، اما ډاکټر صاحب وروسته تبصره پیو کې لامل معلوم ده چې بابا ته موږ دغه فلج لکومه پیدا سو او څو وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50
کار دی. ښه، فکر کوم له دغه اوریدونکو سره د موږ اړیکه سمه نه ده، غاګ ناراضي مننه درې کو. کور دې ودان وی چاړي کې ونی ولا خپل پښتنې مطرح کړل، البته په بل موضوع کې پښتنه کړو. رسته بل ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیو کې مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب، تاسو تر اوسه دغه دې دوه اوریدونکو پښتنې جواب کړي، او اوریدونکو هلمند لاړي کني ولا وای د سیل او بونه څنګه استفاده وکړو د څښاک لپاره، ځکه رښتیا هم کله چې سیلونه راځي نو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی محدودېږي، د اوبو منابع او سرچینې له منځه ځي یا زیانمنېږي، نو خلکو ته خو پاکې اوبه رسول هم مشکل دی. څه وای وکړو چې د سیلاب له اوبو نه استفاده وکړو؟
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونه کې او داسې طوفانونه، سیلابونه دغه خدایي آفتونه کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري، چې هغه د اوبو، غذا او د هوا نه دا ملوث شي، او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه درور چې ویلې چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي، نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي، اولته مثال د آفتونه راغلي، اول خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي، ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مثلا مشکلې، نو دا چې امن دي ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا، پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري. که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي، او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي، او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه میکروب ضد هوا ده د شریف واسطه پاک شي او وینې وسته د استفاده وشي دا وګورئ.
او بله کور ودان ډاکټر سیب غالب زموږ قبل میلم هم سټډیو سره وصل شوی خو ما تاسو لاندې کده غدیبل روډ پختنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار می شپارس کال کیږي چې فل شوی دی د 50 کال عمر دی په خو نه سټول ولې نور په خو لاس حرکت لري اما ګرځیدای ونسې جګیدای وای نسې صورت وای ډاکټر سیب
خریدی روډ دی هغه نه خو ما دا څه برداشت کو چې دا د 50 کلن دی او فل شوی دی نو فل شو ډیر زیات اسباب لري ډیر معمول اسباب په دغه سن کې 50 کلنې کې لوړ فشار او شکر دی دا غیر لوجه کې دی چې کله کله دماغ کې راګیا بند شي او وچوي نو مهمه خدای دا چاول تشخیص شي چې تم اول فل جرم مسله شوی دی که ول ډاکټر سره مشوره وکړي یا کوم اسناد چې دوه په خوا معاینات یې وکړي هغه وکړل شي نو اکثر دا چې کیږي چې کوم قسمت وکړل شي څومره ساحه د دماغ هاي مشکل په دماغ کې ده که په نور اعصابو کې ده په غاړه کې په کوم لاس هغه نو څه به دي تدابیر تصمیم نیول کیږي او بیا د دې څه دی نو یو په بار کې کوم لږ چې کچا ته مسله په دماغ کې یل ترک باندې یا څو دې له نه دادي پر اړه څنګه ساحه متاثر کوي کوم حدود یې نه امکان دي چې څه وکړو په جریان کې ورو کې نشي خپل فعالیت او حرکت بیرته راتونه یې لا سره وړي ولې که ساحه ډیره زیاته متاثر شي نو کله کله دا به وړي او بیرته دې نه جوړېږي لږ مشکل دي او مهمه ده چې تو مساج وکړي هغه اطراف حرکت ورکړي چې خواړه دا شي پیدا نه کړي او خپل مالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره وکړي.
و ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شی منتظر پات شي موږ به بل ملماته نوبت ورکو له نیک مرغه د مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونه ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لګ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بي ساري او مرجوب له هم تقریبا بي ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړ شوی دي د اوس موږ تاسو خبرې کوو د یک شمې په ورځ د ماخام و بجې ممکن د ارقام د شپې نور هم تغیر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچا څومره ده څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغه یو بي ساري سیلاب راوځي او بیا مرجوب له هم متاسفانه تر دې حد پورې لوړوي.
خپل سلامونه تاسو ته تور لیدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر سپتام خپل سلامونه وړاندې کوم ګوره افغانستان په افغانستان کې 100 میلیونه د سیلابونه ډیر خطرناک منستر دی یو خدای دی یو خو جغرافیوي عامل دی هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی په درو کې نشیب ډیر تند دی او دا لبل خوانه دی هغه گیاهی پوښښ د افغانستان ډیر ضعیف دی نو دا لامل کیږي چې په یو لاند وخت کې ډیر غټ جریان تشکیل شي او دا په جریان بیا خلکو ته دومره ډیر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سندونو او د ویالې او سیلبرونو حریم متاسفانه نقص کیږي خلکو هلته کورونه جوړوي خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغه سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهی هغه لومړنی پوښاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډیر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب سدید دغه ویډیوګان کې ښکاري چې تاسو د عامه پوهاوی د کموالي یادونه وکړه خلک هم داسې سیلونه ډیر جدي نه نیسي ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي خلک ویډیو کوي خلک سایل کوي او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي سره لدې چې دوی دوی کولای سي وتختي مثلا ګوري چې شاوخوا غرونه دي شاوخوا مثلا داسې ځایونه ست چې دوی کولای سي غته پناه وروړي، اما خلک ډیر به تفاوت برخورد کوي، خصوصا د غزوانان دی خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي وبونه دی، فکر کوم سیل داسې دی چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، کېدی چې لامباز دی ممکن سیل کې لامبا ونس کولای، ځکه سیل سره ممکن ډبرې وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغه کسان ته چې یو څه د ځان پاړه د ځان د خوندیتوب پاړه به تفاوت وي، غوته څه وایي له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دی؟
بلکل ګوره، یو وړال وبدي یو یو د سیل سپه دی، سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي، نو که لس سانتي متره اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي د سیلاب په موقع کې، دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړي او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډیره جدي ده، دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک ته نه پوهاوی لکبله دا موضوع جدی نه نسی. مونږ او تاسو ګورو چې په موټر کې سینتا نه نوزي، او دا د دې سبب ګرځي چې ټول سوړلي غرق شي او تلفات ډیر شي. بل موضوع دا دی ګوره، ما د سینت حریم موضوع یاد کړم، متاسفانه د سیندونه او د سیلبرونه نه تنها چې اریمې غسپیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکې په خپل په سیند کې هم، ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي، او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي نور وچ وي، نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي، هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي، هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي. دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي، کله چې د سیلاب غجریان مخه ډب شو نو سیلاب بل لارې لټوي، هغه بل لارې بیا داسې کېدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي، هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کیدای شي چې په پنځه کلم یو وار داسې سیلاب رانشي، خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وار سیل راشي هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي، او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو نو دا شدیده ورښتونه شدیده سیلابونه هم تعداد یې ډیریږي، هم وقعات یې ډیریږي، هم شدت یې ډیریږي. نو زموږ خلک باید دا دغه مسله ته باید ډیر پام وکړي.
و مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیتاس یو شته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي او بوڅپی او د عادي او بوڅپی سره تفاوت لري، البته په شدت کې او د زیان په کچه کې. په اکثره ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کم وي، په سړک باندې مثلا اوبو اوخته وي د سیلابو، موټر پکې ورګړيږي، اما اوبو بیا داسې وي چې موټر په سیاخلی موټر سره مقاومت نشي کوي، د موټر ټایرونه په اوبو کې او موټر بیا کتل هو کېږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې او عادي اوبو په سرعت کې او د سیلابي اوبو په سرعت کې؟ او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي، ولې داسې تاوجن او ولې داسې زیان اړوون کې وي؟ منځ کې څه منرالونه دي داسې یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبو درنوي؟
بالکل ګوره، اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي هغه سطحه چې د چټک ورښتونه زیږوي ډېر تفاوت لري، له هغه اوبه نه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي. دا چې کله چې په غرونو کې ورښتونه وشي نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر لوړ دی، دا هغه بارونونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو کې ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي، دا ډېره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو هم یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرې، دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړی چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کېږي، نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي، او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي خلکو نور شیان ځان سره ځان سره انتقال کوي. تاسو ګورئ چې په سندونو کې تیګې تر 2 متره 3 متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېر په قدرت او په شدت کې ده، او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
و ډاکټر صاحب محترم، یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی، بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مختوړو. دغه په نور هیوادونو کې چې سیستمونه او صفر مختلف دي، هلته لسیلاب مخکې خبرداري ورکول کېږي، حتی تخلیه کېږي، اکثره سیمې خارونه تخلیه کېږي څو ساعت حتی څو ورځې مخکې لسیلاب. په افغانستان کې دغه سیلابونو د خبرداري او سیستم څومره عملی سوی دی او څومره فعال دی، څومره کار کوي دغه خبرداري؟ او که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته، دوی خپل اعلامیه ورکوي او وایي چې دغه سیمو کې ممکن سیلابونه راووزي، اما داسې عملا داسې چې له سیلاب مخکې د خلکو تخلیه وسی، یا مثلا له سیلاب مخکې خلکو ته اعلان وسی چې وځي لکلي سیل راغی، دغه کوم سیستم فکر کوم نسته کستا هم داسې موثر استفاده نه تر کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي، دا نقشې ډېر کلي دي. دوی یوازې وایي چې درې څلور او پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي، دا دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي، په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی، دوه کاله سیلاب دی، پنځه کاله دی، یو سل کلنه سیلاب دی. دوی هیڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خدا سي نشي کولای چې 15 ورځې آماده باشو چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو ایوادونو کې ریال تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینې کې، ریال تایم په دې معنی چې هر 15 دقیقه تر 15 دقیقو پورې تاسو نوې محاسبه خلکو ته وړاندې کوي، او دغه دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلونو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلی کې سیلاب راځي، او دا سیلاب به څومره وي، او آیا دا ضرورت لیدل کیږي چې خلک ساحه تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي. دا په دې معنی چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ اسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلتا په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کیږي. دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي، او دا ساحې هغه رضاکار تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و، خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه، دا داوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولري، په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي، نو دوی خو په ډېره چټکۍ توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده، او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لکه سره ضعیفه دا موضوع، ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته، بیا لارې بند وي او په لارې کې مشکلات وي، او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه محل ته دا ډېر وخت نیسي، او دا لومړیو دوه او یا ساعتونو کې ډېر مهم دی چې تاسو خلک وشکورئ.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. سدید صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتن لري، او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
لودین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام. محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وای. په بغلان کې تاسو اتمان په پولي خمرې کې هلته د لسیل نو وروسته د غورن چاره چیرته رسیدلې دي، او څو ویل کیږي چې والد اسې پولي خمرې باندې به ساره سیلاب راغی.
لودی صاحب وقت وقت سے منگو تا چھو گرو دش پک پکرو گا لودی صاحب سیدھا علمنا کا پیکھا بولا مانا چھو گرو وقت سے سنجے پیدا کرے. نو لودی صاحب خبر درج کا تا چھو پکرو گئی سیمنگا زیادہ رہتا سابقہ خار نو چلو یار پل خمری ہوتا تو بہتر معلوم یعنی دش غرا نہیں سیما کہ پل خمری خار دیا. نو ابل بازار منگلرو تقریباً دانے غوری اڑتا ہوا یارم گورا غرا نہیں سیما دا زیاتره دا کلو باندو ته موږ داسې په ګرو کو د شه سیلو مخه کې دوی کورونه جوړ کړی دي کورونه جوړ شو دا شل کلو کې تقریبا ټول سپ ان زیات کورونه جوړ شو افغانستان کې نه افغانستان زیاتره برخه ان ګنمیش شو تقریبا د شه په ګرګې سي تار سره راغی او د غرم لمن وای او چاته خرج کړ په ارزانه بای باندې یا په کوته بای باندې هم نه شو بای باندې په مونږ ته وخت کور جوړ کو نه غسیل ته یو څوک رانه غي یو انجنیر رانه غي یو د مسول څوک رانه غي ورته یې نه ویل شو ورور سبا ورسیل راځي په ټول کې شو دا سوند دی موږ افغانستان کې ستاره نو هغه ماستر پلان نشته تقریبا شو غره اجازه شي جاي معلومیا زینت موږ کې وګوره کلیو باندې جوړ شوی دی نه هغه په ضرورت په بخش کې استفاده وشي نو په ټول کې د سردرګوبي کې موږ ان ټول عمر کې نو اوس وګوره چې هغه سلامونه راغله چې هم د دین صاحب ډیر ستونزې پیدا کړې ډیر خلک وړي دي ډیر کورونه وران کړي دي په ټول کې شو غره غټه پیخه وانه نو حکومت هم هغه تر هغه پورې خو د دین صاحب خپل هڅه هان کوي نو دا دا مسجد خیر دی وشي کوم کو نه وکړو نو دا به سلام نه کوي لودین صاحب وګرسه سنځي به خزياتي دي که تاسو دې نه نه وکړي
bale احمدي صاحب تاسو سن څومره دا تاسو لوران دي هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې داسې سیلابونه شاهدان وای
bale صاحب bale ډیر وختو کې براتله وخت دا په یاد زده شو ولکوټي باندې هغه وختو کې وخت چې دې باران به کېږي
څو کال مخکې دا سي واله سي درس کال مخکې څلوي کال مخکې چې تاسو سن ماته نه معلوم
تقریبا تقریبا لارے معلوم ہوا نوځ با پدبختی درځي کې لودین صاحب چې څوګه د سیل ته توجه نه کوي یعنی که چاته وایي دا سیل مخه دا وایي ولا دا ما باندې کوم بخیلی کې یاد شه د موږ تاسو امیانه خبر ده نو د شپږ نه کې شریکته هم ته بیا لکه ور سیل لغله بیا راځي مته یو غټ مشکل افغانستان کې دا
بس په دې لا احمدي صاحب چې اوس دغه کوم مصیبت چې راغله د ته رسیدګي وسی د جغورن چارخي مختلال شي او دغه د لاسنیوي چارخي مختلال شي ترسو د بغلان ولس بیرته وکولې سیادی ژوند پایل کی څه پښتنه لري خاغلی احمدي موږ سره یو ډاکټر صاحب مقابله دی یو د اوبو او چاپریال متخصص له جرمنی نه را سره ملما دی روغتي ژوند شتمنی پروګرام کې
افغانستان سے مقاصد کو افغانستان کے پہوائی نس دے پہوائی دې معنا چې هغه فکر څوک نه لري چې دا آینده فکر ولري هر سړی خپل کار کوي نو زه حکومت نه دی له کومه چې دا اوس پیلي کلی باندې چې دوه کې باندې چې رو لار معلومه کې هغه مسیر باندې چې چا په کور باندې چې سلبل لار ورځي هغه ته باید بلې کې جای ورکې سیل مخ وسی نو دا کوشش نه سبب پرز بیا دا سیل راځي بل اوس بیا راځي په دې سره دا یو غټ مشکل دی افغانستان کې
کور ودان د محمد نبی ورور علی کپریس ولا مخکل دی چې ډاکټر صاحب غالب تاسو تراسو له ډاکټر صاحب له خاغلی سدید سره خبرې پای ته رسوځه کچې سدید صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسی پات کېدلې بل ځای مصروفیت لري خاغلی سدید دغه د محمد نبی په خبرو باندې لاندې تبصره وکړي ډېر خوټه کوته اشاره وکړه وايي خلک ډېر بے تفاوت دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخت لري کورونا جوړ سول مثلا کشل کال مخ کې پیو کلی کې لاس کور واغه کورونا اوس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مکه کې کورونا جوړ کړی یا هم مثلا د خوړ مخ ته کورونا جوړ کړی ځکه چې سهم په افغانستان کې تنګ ده نو څه غواړي دولت څه کول پکار دي او پراتون کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سي البته د سیلونو مخه خونه نیول کیږي اما د مرجوب له مخه نیول کیږي او هم د مرجوب له کچې راکمیږي
بالکل دلته د دوا فاکتورونه او عامل ته باید مونږ شو یو خدا دې چې د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلی پراختیا وزارت د انکشاف شهري وزارت او نور وزارتونه دا مسؤلیت لري دا دنده لري چې په هر کلی کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشه جوړ کړي دا نقشه تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته کوم ځای کې د غر ښویدنه امکانات شته کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري نو دا نقشه باید جوړ شي دا نقشه یوازې په وزارتونو کې په الماری کې نه ساتل شي دا باید خلکو سره شریک شي خلک سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړی ده دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دا ساحه د خطر دی دلته کور جوړونه معنی دی دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي بل موضوع دا دی ګوري په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولای چې افغانستان لرو پراته سیمو کې خدمات ارزه کړي. نو دا په دې معنی چې افغانستان باید خپل د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا هم مثالونه مونږ او تاسو لرو له هڅ کمې نه ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعاتو کې خندقونه ایستلې دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلې دي چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنا چې دا اوبه چې هلته تمیږي دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي، او د دې خاورې د رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټي د شنې بوټي پوښښ ښه کیږي، او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هېوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کېږي چې په ابریزه ساحه کې د ابریزې مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کېږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا مسپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نشي، په خپله د مدیریت د اوبیز ساحې مدیریت په لاس کې واخلي، او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلې ده، او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره مننه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي. له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو، اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اوریدونکو تمیږي په همدې ناروغیو کې مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کیږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده، او دغه راز د کولرا یا اسهالاتو ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کیږي. آیا دغه ناروغي ډاکټر صاحب ساری هم دي؟ یعنی له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالیږي او کنه ساری نه دي؟
مننه لودین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغي ته مساعد دي، دغه جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضې جلدي ناروغۍ دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کیږي، چې دا دي کې اکثره ناروغۍ چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومان ته نه رسیږي، او همدغسې امیندواري میندې، زاړه خلک، د هغو مقاومت د وجود ښکته دی. بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو، او همدغسې توره ټوخلې شوه، او دغسې نورې ساري ناروغۍ هغو د انتقال باعث ګرځي، او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته، او د غټان ماشومان ته، او د ماشومان نه غټان ته، دا د انتقال باعث ګرځي، او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باعث ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي، نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه، سلګونه، حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډېره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندیږي، یا مثلا په ډبرو کې بندیږي، هغه پاتشونه بیا ځینې ناروغۍ زیږوي. کله چې بیرته سیل ځي، بیرته هوا ګرمیږي، دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي؟ له طبي پلوه د دغو پاتشونو موجودیت څومره مضر دی؟ خصوصا ممکن بعض سیمو کې د انسان ورک شوی جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نشي، مړی ژوندی ورک وي، او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې، کې ممکن د غره په لمنو کې وي، یا هم مثلا د سیند په غوټو کې وي، یا هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاته کیږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغو جسدونو سره باید څه وسي؟ آیا کسان په خپلو سیمو کې داسې جسدونه د څارویو ګوري یا بل ګوري، ښه نه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کې کاماسې محیط ته پاتې شي؟
بالکل لوزین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل، دا اکثره نه یوازې دي متاسفانه دغه سیافات د انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو، د مرغو، د او د نورو ژوو د مړینه باعث هم ګرځي، چې دا پخپل په هوا کې پاتې، آزاد هوا کې دو پات کېدل، د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایی موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي، چې دا پخپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایی موادو د ملوث کېدو او د دغه زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل، دا باید د دې مشکل باید چاره وشي، او دا چرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خخ کړی شي، او د اوبو د غذایی موادو د منابعونه باید دا لري کړی شي، ځکه چې دا بیا په خپل نفس کې د ناروغیو مختلف ناروغیو او د افاتو او د بلیاتو د رامنځته تګ باید ګرځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دې چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، زموږ همکار اسمت څاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیم دقیقې دا سره واورې. اوریدونکو د کې هم مهم سپارښتنې دي، بیرته بحث تر اګرزو خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب غالب ستاسو په خدمت کې دي.
لومړی باید ځان مت یقین کی چې دغه کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده، نو سره باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم دوی، نو دا به د خدای فضل وي. دی وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډیر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي، نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یاده چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي، نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شینې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري، چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي، او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي، نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي، او فکر کوي چې زه تخلې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي، او هغه دروازې نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده، یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې آزادۍ رادیو سره یې لسیلون ورسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې. اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. دا مهال له کابل د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو تر سره وصل دی. د خبرونې شاو خو دور زقیقې پات دی پر سیلاونو او لسیلون د سیلاونو له کابل پر احتمالي ناروغي خبرې کوو. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر یې سمنانه اجه توخیم د زابل ولایت تشاجول وسالیس تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم. لودین سپتا او استاسی ملمنو او ټول د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکي توخی صاحب تاسو دغه د سیراونو پاړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه. تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب ځپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او د دې د اعلی شهادت قبول کئ او مریضانو ته له اعلی پاک څخه شفا غواړم. خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نشي او ټول وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي خوني جوړي اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي کوم مخکښ ډاکټرانو هم اشاره ورته وکول. نو څه خبره ده د سړی په داسې ځای کې سیمه کې خوني جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه سیلاب لري. ول محترم ډاکټر صاحب د خمیدا پښتنه ده چې موږ د ارغنداو په ولسوالۍ کې اوسېدو حالت یو سند رود په دې کې وسره تل په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات چې موږ چنګوشي او چنګاشان یا کونی کبر ورته وایو دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو. په دا ورځ کې د شپې به موږ راکښېناستو سیلاب براغلی و. نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خواله ده د په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سدا په توګه باندې الله خبرول او دوی براوتو؟ نو دا زما پوښتنه ده. او بل پوښتنه مې دا ده چې خړی اوبه د یو چا تیرې سي تاول د بوتل په شکل نه دي او بل ډاکټر صاحب وایي چې ځینې تویې کې. نو بیا څه په کار دي سړی د انسان په اوبو کې اوبه تیرې سوي او بیا ځینې خارجي کې؟ نو دا دې زما پوښتنې دي. مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو بیرته ډاکټر سپتا راګرځو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکي غاګ مو وصل دی خبري وکي. په فکر کوم د اوریدونکو زموږ غاګ ناوړی مهرباني وکي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام او رئیس تاسو اړی کار رادیو سره وصل ده خاړي کې پریش ولا راځي. ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنې ته چې توخي سی باړي کني ولې وا دوا پښتنې درلو دي. یو پښتنې دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلاب مخ کې یو شمیر خزندې یا یو شمیر ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرې دل د غژوي بل لسیلاب مخ کې اوبو راوتل چې په هغه کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وای زینې ورته چارپایا کوي د غراز د چنګ خو یادونه وکړه. لتی په لوه د برخه کې څه ورته وای او د غراز ویل چې د چا خړی وبو تیریږي نو وای څه شي په کوم موقعیت کې د انسان واقع شي چې هغه او تیر شوی وبو بیرته له بدن راووزي.
لږین صاحب مننه ته د روړتا بزمره جواب دی کې دې شي بعضي حیوانات نو موږ تاسو وینو خصوصا کوم افات چې راځي د هغه مخکې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه او مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسي نو امکان دې شته. او ویلم هم دا ثابته کړې ده چې دا سه حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دا سه مخصوص الله تعالی دا سه حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغه کې دې شي دا سه خطرات او دا سه آفتونه هغه پیشبیني کړی شي او هغه هیڅ کړی شي او خپل ځان دې دا سه آفتونه آفت ځایونو څخه لري ځایم ته امن ځایونو ته رسي. امکان دې شته چې دو داسې حواس ولري چې دغه سپی خو پیشبیني وکولی شي. او دوم دا چې کچرته د چا څو غرق شي په اوبو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې ډیر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه چې کڅوک غرق شي په وګو کې او یا خړی وبې تیر شي. ناول خو مهمه دا چې دا غدې وګو د ساحې نه باید دا لری کړی شي، جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي، کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د پاک شي، که چېرته هلته کومه خټه یا پاوره یا همداسې ګیاد شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بند یا هغه باید لرې شي، خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي، او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي، او کوشش ونی شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل باندې شي تر څو دا اوبه راوځي، ځکه هغه هلته امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي سږو ته داخل شي، یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري، او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو دا اوبه خارج شي، او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي چې تر څو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نه شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د یو بل اوریدونکو وصل دی، د دې اړیکې به ځواب کوو په دې لچې غږ واورو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستملي پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو وصل دی. ښه فکر کوم هغه اوریدونکو دی چې هڅه کوي واتس اپ نه اړیکه ونیسي، اما انټرنیټ کمزورې دی. نو اوریدونکو له تاسو نه نور بخنه غواړو، ځکه چې د خبرونه یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي. با سره راټولو ډاکټر صاحب غالب راځي لږ زره په حلارو باندې تام شو. یو پښتنه ما کوله چې دغه سیلاون وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویره هم د ماشومان په منځ کې پاتې کیږي، مثلا په دې ماشومتو توپ کې کې یو ماشوم د سیل وبوړي ځان سره، او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي لمانځه وړي، خدای مکر دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویره هم پاتې کیږي. مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارون کې پیښې سره مخ سي، بیا ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پیښه دته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي. دغه تل له طبي په لور څه کول پکار دي، او څه وشي چې دغه ماشومان چې وزپل سوي دي، کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، او هغه کسان چې مثلا غټان دي هغوی زیان منسوي، دغه د رواني درملنه لپاره څه کول پکار دي؟ او بیا بل ګروسته په دې تام شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغي چې یاد وسوي دغه د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر سي دي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني لوزین صاحب، دا ډېر مهمه موضوع ده، تاسو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه. که څه هم موږ مخکې ویل چې دا سیافتونه نه یوازې دا چې اقتصادي خپل ټپ پریګري صحي تاثیرات هم لري، او رواني لحاظ هم خلکو باندې تاثیرات لري. موږ یو حالت لرو چې هغه د پی ټی ایس ډی وایو، پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسارډر، یا د دغه سی پیښو نه وروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پاتې کیږي چې دغه پیښې او دغه سی واقعیت خلکو په ذهن کې پاتې کیږي، او بیا په آینده ژوند کې دوته د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دوه زوري. نو مخصوصا دا خلکو لپاره چې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي یا خپل کور د لاسه ورکړي کله ویجاړ شوی، نو دوته رواني کومک او مشاوره ډېر زیات ضرور ده. د دوه باید درملنه وشي، دو سره باید روانشناس د دوه درملنه وکړي تر څو دوه د دغه وضعیت نه راوځي. همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خدای چې مخکې نه مخکې باید ته مادګي وې سجدي کې نه یوازې خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبینی باید وشي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکې ځواب نشي کړلای.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو